آن سپاس. حالا با همکارم نوریاس نوری باشید. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروخ، تاسو استری مشی. د ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کې دوه لپاره نن د نږدې شلو سیمه ایزو هیواد د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. سعودي عربستان د حج د سږنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې، روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندې ویشتل شوي وو، پر څو ځایونو بمباري وکړه. خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسیمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ټینګار یې کړی چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابره شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د دینی عالمانو کنفرانس ته چې د سعودي عربستان د مکې ښار یې د 2013 کال د جولای په 11 کوربنه وه، او دغه راز د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریز ته چې هغه هم د 2019 کال د مۍ په 1 په مکه کې جوړه شوې وه، په اشاره ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او امن ته رسېدل د دغو دواړو غونډو د پریکړو او اعلامیو هدف و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې اعلامیې هرکلی کړی او د اسلامي همکاریو له دوامدار ملاتړې مننه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین ښخوونکی او د هغه درې ملګري نیولي دي. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پڼه کې وویل چې دغه کسان د برجک سیراهي په سیمه کې په ماین ښخولو لګیا وو چې د 111 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. خبر پڼه کې نه دي ویل شوي چې نیول شوي کسان څوک او له کومې وسله والې ډلې سره تړاو لري. وروسته یو څو اونیو کې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د ښخ شوو او مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. تېره اونۍ یوې چاودنې د کابل د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي ووژل چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. په پارلماني چارو کې دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته به له دې وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیتریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. په پارلماني چارو کې دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. د لیکلي له دې وروسته به د میم جیم او وو جیم پلیټونه یوازې د ملي شورا غړي کاروي او د ناوړه ګټه اخیستنې مخه به نیول کیږي. د دې کارلار خوونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کړی د لدې وړاندې دغه پلیټونو په ورکړه کې ستونزې وي، او پر وکیل سربیره به د هغه نږدې کسانو هم دا نمبر پلیټونه کارول او کله ناکله ښاري نظم هم ګډوډاوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان د حج د سږنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې، روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سږنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهر سعودي عربستان ته د حاجیانو پر ورتلو بندیز لګول کیږي. دغه راز دغه نوې اقداماتو له مخې حاجیان اجازه نه لري پر کعبې لاس کیږدي. حاجیان به تل ماسکونه اغوندي او تر خپل منځوبه لږ تر لږه 1.5 متر واټن ساتي. هر کال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیون کسانو ګډون کاوه. هر کال د افغانستان هم شاوخوا 10,000 حاجیان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تلل. د ایران په نتنز اټومي تاسیساتو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړی رامنځته کړی. د ایران خبری آژانس د هیواد اټومي ادارې د ویان په حواله پرون وویل هغه اور لګیدنې چې د پنجشنبې په ورځ رامنځته شوه اورنۍ زیاتو. د ایران د اټومي ادارې ویان بهروز کمالوندي ویلي دغه اور لګیدنه کولی شي د سنتریفیجونو پراختیا او تولید ټکنۍ کړي. کمالوندي ویلي ایران کولی شي یو پرمختللې ودانۍ د اوسنۍ نړېدلې هغې پر ځای جوړه کړي. د یو بل خبر له مخې ایران ویلي د فارس خلیج د ساحلي کرښې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي دي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو مشر ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړي او ویلي دي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. امیر البحر علي رضا تنگ سیري صبح صادق اونیز ته ویلي ایران د فارس او عمان خلیجونو په څنډو کې دغه ځایونه جوړ کړي چې دښمنانو ته به ویره پیدا کړي. د سپاه پاسداران دغه لوړ پوړي چارواکي دا خبرې تر بیګانه وخته پورې کومې سرچینې تایید نه کړې او نه هم عربي هیوادونو په دې اړه کوم غبرګون ښودلی دی. د اسرائیل په وزوای پرون د ورځې ناوخته په غزې ترنګ کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوي په څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې هلیکپټر او جنګي جټ الوتکو د سخت دریځې حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي وو. له غزې د اسرائیل پر لوري د توغول شوو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دوه توغندي د اسرائیل په خاوره کې دننه لګېدلي دي. تر اوسه د دغو توغندیو د توغولو مسؤولیت کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ګمان کېږي چې هغه به د حماس د سخت دریځې ډلې چې پر غزې کنټرول لري وسلوالو ویشتي وي. تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. حماس او اسرائیل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي چې د دوی وروستۍ جګړه په 2014 میلادي کال کې وه چې 2200 فلسطینیان او 4400 اسرائیلیان پکې ووژل شول. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زینور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پرپورونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي.
د میدان وردګو ولایت کوچیان وایي د دوی په وړاندې روان تاوتریخوالی نور د زغملو نه دی.
دا لارون هم د دې په خاطر کړای دی چې لموږ سره ظلم زیاتای روان ده، له ورسوګانو نارامنی او دولت هم کوم غاګ نه اوري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 11 میلیونه واوښت. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مهیره وي. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو ازانو د لټه ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت نن د نږدې شلو د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. د ویډیو کانفرنس لارې دغه غونډه له طالبانو سره د سولې خبرو مخکې په دې هدف ترسره کیږي چې د سولې په اړه سیمه ییزې اجماع پیاوړي او له مخې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په اړه یې پام وکړئ. د اسدالله لودین رپورټ ته.
د افغانستان د سولې په اړه سیمه ایزه او نړیواله اجماع له دې وړاندې هم رامنځته شوې، خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړې او ژر له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمه ییزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لارې د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي. هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی اماراتو او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړې چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډې ته بلل شوي دي. افغان دولت دا اونۍ دوه نورې غونډې هم مختلري چې یوای سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه ده او بلې د پنځ شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو. د ټولو دغو غونډو بحثونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي ورټول وي او پر دې سربیره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي. دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري، د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي او تمه لري تر څو پر دې لار کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاري وکړي، د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او وسایل لامل دی.
دغه غونډه داسې مهال تر سره کیږي چې بین الافغاني خبرو ته لمړنۍ شرط چې د دواړو لورو د شپږ زر زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی. افغان دولت تر اوسه د طالبانو څخه باندې څلور زره او طالبانو هم له 1500 زیات دولتي زندانیان آزاد کړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته لا کار نیټه نه ده اعلان شوې، خو پریکړه شوې چې لمړنۍ ناسته به د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت طالبانو له لوري د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو خوشې کول خپل منځي خبرو د پیل لپاره عمده اصل لبولي. د ولسمشرۍ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وای حکومت سولې ته د رسیدو او د جګړې ته د پای ته رسیدو په برخه کې ژمن دی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دي له دوی سره بندي سرتیری او عسکر را خوشې کړي. نور جزئیات د دیوان نظر پر راپور کې.
افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پایل او د جګړې پای په لور د چټکو ګامونو خبر ورکوي، خو د طالبانو لخوا ټول حکومتي بندیان خوشی کول ورته مهم اصل په توګه مطرح دي. د ولسمشری مانی مرستیال ویان د وخان مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت غواړي پرته لزنده د سولې مذاکرات پیل شي.
حکومت په هیواد کې د جنگ د پای ته رسیدو د سولې او ثبات د تضمین لپاره د ځان پرته د سولې مذاکرات او پیل تجمن دی، خو له طالبان څخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټولو اسیرانو آزادول د دولت او ملت لپاره د زندانیانو د تبادلې پروسې د ډېر عمده اصل په توګه باندې مهم.
د افغان حکومت لخوا دا خبرې داسې مهال کیږي چې تېره اونۍ ولسمشر غني ملي ټلویزیون سره په مناظرې کې ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشې کېدو په لړۍ کې د پام وړ چټکوالی راشي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو که افغان حکومت د دوی 15,000 بندیان خوشې کړي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې باید د بندیانو د خوشې کولو او تبادلې په موضوع کې د جنګي مجرمینو برخه کې محتاطانه چلند وشي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د تازه خبرو په غبرګون کې وایي د طالبانو لخوا به د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو د خوشی کېدو لړۍ چټک شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د افغان حکومت بندیانو خوشی کېدو ته ژمن دي او له افغان حکومت هم غواړي چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په پروسه کې له ځنډ سره د سولې پروسه ځنډنې نه کړي.
من تل ویلی چې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره تکمیل شي ترڅو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. زمونږ لخوا د بندیانو خلاصون لړۍ دوام لري او لا به چټک شي ان شاء الله، خو باید زمونږ د پاتې بندیانو د خلاصون پروسه نور و نه ځنډیږي ځکه د سولې ټوله پروسه ځنډوي.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکي شهلا فرید وایي د سولې مذاکراتو مدیریت لپاره افغان حکومت لا هم سمه همغږي نه لري. دا غلی فرید په وینا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه او اجنډا نه د ټاکل شوي. نوموړي زیاتوي چې د مذاکراتو پلاوي سولې وزارت او د مصالحې شورا ترمنځ لا هم د بین الافغاني خبرو لپاره لازمه همغږي نشته چې دا بخپل منځي خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
د چزر تر زره د مصالحې عالی شورا جوړه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه وټاکل سي او د سولې وزارت د مصالحې عالی شورا د دارنشا په توګه په ګډه کار پیل کړي تر څو ټول خلک ډاډه سي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هر څه چمتو دي.
مذاکرات ایجاد شده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوی هوکړې پر بنسټ باید تر بین الافغاني خبرو مخکې له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زر اسیران خوشی شي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، خو لا هم د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کولو لړۍ نه ده بشپړه شوې. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو سره د پاسه 3,000 او طالبانو د افغان حکومت 1500 بندیان خوشی کړی دي.
د میدان وردګو ولایت کوچیان وایي د دوی په وړاندې روان تاوتریخوالی نور د زغم وړ نه دی. دوی پرون په دې ولایت کې د یو لارون په ترڅ کې له حکومت نه د دوی او د غراز په سیمه کې د هزاره میشتو قومونو ترمنځ د ستونزې د دایمي حل غوښتنه وکړه. نور د خاطر پردیس پر رپورټ کوي.
په میدان وردګو ولایت کې د کوچیانو لاریون لاریون کون کې څه غواړي؟
دا لارون د دې په خاطر کړای دا چې وروره د موږ سر جایی نه لموږ سره ظلم زیاتای روان ده له ورسوګانو نه رامنی او دولت هم کوم غږ نه اوري د بل چا په لسمون باندې د نورو په جاسوسۍ باندې چې د موږ د مالداري د مالي مواشي را ختم شي او په افغانستان کې دا میوې د اقتصاد یوه ضربه ده چې وري
موږ له عموما نظارې سره دا ونه لرو. هغه نظارې چې د بل ځای نه راغلي دي او د موږ په ملکیتو باندې غصب کړی ده او ظلمونه کېږي یا د چا لخوا نه دا اداره کېږي او د چا لخوا نه تضمین کېږي دغه موږ له دغو خلکو نه ګیله ده. این حکومت خو موږ د دا توجه نه کوي چې یا کمزور ده یا وس نه رسیږي یا بل لار نه کوم استفاده کوي.
دوی چشمیر لسکونه ترسیږي له افغان حکومت څخه د کوچیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو د چارو سمون امیر حمایون عزیزی دغه لاریون په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کې آیا کوچان دې هواد وګړي نه دي؟ آیا کوچان بشار نه ده؟ آیا کوچان دې هواد تابانه لري؟ ازاره زمنګ ورونه دي کوم ازاره سی په بیسودو سیوال او سیدو د مرداد او زین وزل اولسوالی کې ووزی اته بامیانو کې لغو سره موږ مشکل نه لرو. ولی یو تعداد کړي د قومي جنگ ته د هزارو د کوچي لمن وې سیاسي ګټي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچانو هزارګانو ترمنځ وسلواله نخته اند پخانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت لمحاله پاتې وجنجالي موضوع ده. دوهونی وړاندې د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په کجاب سیمه کې چې ډیری وسیدونکي هزارګان دي او ځایي کوچانو ترمنځ وسلواله نخته وشوه. کڅه هم دغه وسلواله نخته د تلفات پړه کړه جزئیات ورنکړل شول، خو پولیسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت پخانی او د کابل ولایت وسنی غړي غلام حسین ناصری په خپل فیسبوک باندې لیکلي و چې په دغه نخته کې کوچانو ته مرګ ژوبله وخته ده. هڅه مو کړه د ښاغلي ناصري خبرې په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. هممهاله پولیسي جګه کې د دایکندي ولایت د خلکو استازي شیرین محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دې ستونزې د دوام لپاره یو شمیر مشخصې کړي کار کوي. د نوموړي په وینا حکومت اصلا په دې تړاو اراده نه لري.
کسان هست نه میخوای موضوع کوچی موضوع دینشین حل شوه، یو شمیر کسان نه غواړي دغه ستونزه حل سي، کنه موږ حکومت لرو، قانون لرو او دغه حکومت کولای سي دغه ستونزه حل کړي. زه فکر کوم دغه ستونزه هم د خبرو لاره حل کیدای سي او هم د قانون لاره. هم استریقي
تضیق قانون قابل حل است.
افغان چارواکو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دغه لاریونونه واندېښنې په داسې حال کې دي چې تېرونۍ ولسي جرګې د دې ستونزې د هواري لپاره یو 15 کسیزه پلاوی وټاکه. په ولسي جرګه کې د کوچیانو استاد فرزانه کوچی په خبره ټاکل شوي پلاوی خپلې څېړنې پیل کړي، خو لا یې پایله نه ده په ډاګه شوې. په ولسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت د خلکو استاذ محمد مهدي راسخ د معلوماتو پر بنسټ دغه ستونزه له تېرو 15 کلونو را په دې خوا په خپل ځای پاتې او وخت نا وخت په دې ولایت کې د یادو قومونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. د نوموړي په خبره داسې میز تاوتریخوالی او نښتې هر کال په همدې موسم کې د دواړو لورو لخوا د څړځایونو پر سر رامنځته کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې بیا ډیره بلوڅ قومونه چې په کندوز کې د بلوڅو په نوم یو قومي شورا هم لري انتقاد کوي چې حکومت د بلوڅو قوم له پامه غورځولی دی. دوی وایي په کابینه کې هیڅ یو بلوڅ ته هم سهم نه دی ورکول شوی. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د افغانستان په شمال ختیځونکو د بلوڅو یو قومي شورا انتقاد کوي چې په دې تیرو 2 لسیزو کې حکومت بلوڅو قوم له پامه غورځولی، ځکه د کابینې په جوړښت کې دوی ته هیڅ څه هم نه دی ورکړل شوی. دوی دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دولت په نوې کابینې کې باید د بلوڅو قوم ته سهم ورکړي او برسیره پر دې په سیمه ییزو ادارو کې د بلوڅو قوم ځوان کادرونه دي پر دندو وګمارل شي. د بلوڅو قوم دوه تنو قومي مشرانو حاجي ایکل بلوڅ او جان محمد بلوڅ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په جوړېدونکي حکومت کې د بلوڅو قومونو ته دواړو سیاسي ډلو د حق په نوم حقوق ضرب د صفر دی. د بین الافغاني خبرو اترو په ټیم کې د بلوڅو قوم یو قدر هم په کې حضور نه لري. یو ستر قوم په حق لویه جفا او ظلم دی.
د بلوڅو قوم په افغانستان کې د نورو شته قومونو په شان د سولې غوښتونکي دي او د افغانستان په مسله کې له ټولو ښکېلو غاړو غواړي چې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او مذاکرې ته لاره هواره کړي او مذاکرات شروع کړي. او له دواړو خواوو غواړي چې د بلوڅو د ستر قوم نقش له پامه ونه غورځوي تر څو د یو سرتاسري او باعزته سولې شاهدان واوسو.
دوی په هیواد کې پر ټولو قومونو غږ وکړ چې ملي یووالي او سولې ته کار وکړي. په شمال ختیځ زون کې د بلوڅو قوم یو بل قومي مشر عبدالدیان بلوڅ په دې اړه وویل،
موږ زغت غوږ ونیول سي نو موږ به حتی که نور وکړو حدون هم کولای سو چې په هر رقم شرایطو کې د ولایت مخته خو یو د تحصیل خیمه وو او خپل مدني حق وکړو چې هغه خپل چغو به ورته وو تر څو چې ورته موږ یو خبره نه یې اورېدلې، خبره نه یې راسره کړې، سره نه یې راسره خلاص کړی. د افغانستان په سطحه د بلوڅانو موږ به هر خپل مدني حرکت وکړو.
د کندوز د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس نظیف الله نظیف بیا وایي دوی هڅې کوي په دغه ولایت کې د ټولو میشتو قومونو ستونزې په خپل وخت له سیمه ییزې ادارې سره شریک کړي.
د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست چې تل یې د ملي یووالي د ټینګښت لپاره کار کړی دی، د بلوڅو د درانه قوم مشرانو سره هر وخت ناستې کوي. زموږ موخه تل همدغه ده چې څنګه کولی شو د قومونو ترمنځ نږدېوالی راولو، د دوی ستونزې واورو او ستونزې له مسؤلینو سره شریک کړو.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ولسمشر د لوري د مراسمو پر مهال باندې د افغانستان له ولس سره ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټي قاعده به پراخي، په دې کې به د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان ټولې سیمې او د افغانستان ټولې ژبې ځان ویني. ګنان د حکومت تعهد همدا دی چې ټولو قومونو ته به د افغانستان د حکومت په اډانه کې برخه ورکوي.
په شمال ختیځ زون کې د بلوڅو د قومي شورا ځینې مشران وایي چې په تیرو حکومتونو کې دوی ته په حکومت کې برخه ورکړل شوې وه، خو په تیرو 2 لسیزو کې د بلوڅو قوم د افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د حکومت په نوې کابینې کې دوی ته برخه ورنه کړل شي په لارینونو به لاس پورې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
پرون په خوست کې د یو شمیر هغو بنسټونو او خپلواکو شخصیتونو د هڅو او کوښښونو ستاینه وشوه چې د کرونا وایروس د خپرېدو په وخت کې مرستې راټولې او پر بېوزلو او اړمنو خلکو وویشلې دي. نور حال له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې.
په خوست کې تر دې شپورې هغه مرستندویه بنسټونه او خپلواک شخصیتونه چې د کرونا وایرس د خپرېدو په ستونزمنو حالاتو کې د ټولنې له بډایو او شتمنو کسانو نقدي او د توکو مرستې راټولې او پر اړمنو کورنیو ویشلې دي وستایل شول. د یاد برنامه یو تن تابع کوونکی اخترګل وفا چې د خوست د مرستندویه بنسټ مشري کوي ازادۍ راډیو ته وویل د کسانو او بنسټونو په داسې وخت کې د اړمنو مرستې ته ور ودانګل چې خاورونه قرنطینو او د خلکو ورځنی کارونه په ټپه دری دری ول.
د غزازی میدان نوم ستر غلام خان سر د سرحد پورې ګلندر سره کوم سره ان طریقې ګردیز پورې په دې کې غریب خلک بیچاره خلک اتیمون چې به هیده ما او وخت دې مریضای په خاطر قرنطین ولګیدل او بس کورونا په ټپه ودریدل او غریب خلک بیچاره خلک چې نو چې چاویر کړی بس د غزوانونو شورګونی او خریابن سټنه پلت شروع کړو او سړنه میکله او د بیرتل کوته مست بیرله.
مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیلول مدنی فعالانو غریبی او مستحق کورنۍ ډیر ښه تشخیصولی شتمن مرستو ته حاصل او له هغه تر لاسه شوې مرستې د اړمنو تر دروازو وروړي.
ډیر منظم د مستحقین تشخیص وکړو هغه پر بنیاد نه دوی د شتمن او بډای خلکو نه مرستې ټوله کړې او لیستونو مطابق هغه مرستې د دې تر کورونو ورسول شو. یعنی مونږ خلک ته مزایمت ونه کړو کرونا هغه ټول تر ظلمال موارد په نظر کې ونیول او خپل مرستې تر کورونو ورسول.
مدنی فعال زینب افغانم وای د کرونا وایرس د خبرېدو د پیل په وختونو کې خلک تر مرز فقر او غریبۍ ته ډیر خفه وو، خو همدا خیریه ټولنې او خیرخوا کسانو چې اړمنو او غریبو ته ډاډګیرنه ورکوله او تر اوسه د هغوی لاسنیوی کوي.
خلک په دې ډاریدل چې فکر نه کوم چې کرونا به خلک ووژني، مګر فکر غربت کولی شي چې خلک ووژني. نه ډېرې ستونزې رامنځته کړي. همدغه ټولنې وي چې دوی وکړل شول د هرې غریبي کورنۍ ته تر کور پورې هغه اړین لوازم چې دوی ورته ضرورت لرل ورسول. د دولت سره هم زیاته همکاري وکړه.
صبري او یعقوبی د خوست په نام نو ولسوالۍ کې راځي چې خلک یې له جګړو او پیښو ډېر اغېزمن کیږي. د یاد ولسوالۍ یو شمېر ځوانانو هم یو خیریه بنسټ جوړ کړی. د یاد بنسټ مشر مظلوم صبري وایي
موږ الحمدلله په سیمه کې 50 کسیز ګروپ لرو چې د بډای خلکو نه مسافرونه پیسې ټلوږي په سیمه کې په غریبو کورنیو مشو. تقریبا زرو کورنۍ ته مخورکیتو کې وشکړی دي، لکه ورجې غوړي بورا شین چای او څلرش لاکا 50 زره کلدورې مو په سیمه کې نادن هم شری دي. او د کورونا په برخه کې مو دوی میاشتې د میکروب زی دوی پشي هم کړی دي.
د روغتیاي سرچینو د معلوماتو لمخې په خوست کې هم د یک شنبه تر ورځې د کورونا وایرس 303 نوي مثبت واقعات ثبت شوي، 102 د ناروغان بیرته روغ شوي او 1 د کسان ورڅخه مړه شوي دي. په خوست او نور افغانستان کې که څه هم خارونه پرانیستې دي، خو ښوونځي، پوهنتونونه، پارکونه او د خلکو نور ګڼ مېشت ځایونه تر اوسه بند دي.
په افغانستان کې هم د کرونا د مثبتو پیښو شمیر، البته رسمي شمیر، نږدې 33,000 کسانو ته رسیدلی دی. په نړۍ کې بیا تر پرون ناوخته پورې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,000,000 واوښت او له دې کبله د مړو شوو کسانو شمیر هم له 500,000 زیات شو. نور حال د اسدالله الدین په راپور کې اورئ.
ایران پرون د ماسک بندول یو ځل بیا داسې مهال اجباري کړل چې دغه هیواد کې تازه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینې شمیر زیات شو. ایرانی چارواکو وویل دغلته په 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 133 تنه مړه شوي دي. په اروپا کې بیا یونان اعلان وکړ چې د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې خپله پوله د سربیا د ټولو اتباعو په مخ تړي. یونان پرون وروسته له هغه د خپل ګاونډي هیواد سربیا په مخ پوله وتړله چې په سربیا کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې. یونان کې تر اوسه کووید 19 ناروغۍ یوازې 200 کسان مړه کړي، خو دغه هیواد ته هر کال سلګونه زره سیلانیان ورځي. د یونان د ګرځندوی صنعت سږ کال د کرونا وبا له کبله بندیزونو ډیر وځاپه، خو اوس دغه هیواد بیرته سیلانیانو ته پولې خلاصوي. یونان ویلي هر هغه څوک چې دغلته ورزی باید روغتیایی اسناد وړاندې کړي او دا معلومات ورکړي چې وروستۍ 15 ورځې یې کوم هیواد کې تیرې کړي. د یونان ګاونډي کروشیا بیا پرون د کرونا ویروس له ګواښ سره سره پارلماني ټاکنې ترسره کړې، خو د رایو مرکزونو کې د خوندیتابو لارې چارې سنجول شوې وې. کوسوو بیا په دریو خارونو کې د شپې لخوا قرنټین یا ګرزبندیز وازه کړ او هسپانیا یو ځل بیا خپل یو ساحلي خار قرنټین کړ. د هسپانیا د شمال ویدیس په ساحلي خار لوګو کې محلي قرنټین اعلان شوی او کاتولینیا خار کې هم ورته ګام پورته شوی. کوسوو د پلازمینې پرشتنیا په ګډون خپل درې خارونه وروسته له هغه قرنټین اعلان کړل چې دغو خارونو کې ویروس وروستیو شپو ورځو کې مخ په بره روان وو. دا ګامونه داسې مهال پورته کیږي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس د احتمالي زیاتوالي له کبله اندېښنې پیدا شوي. په بریتانیا کې بیا د روغتیا وزیر د ځینو رستورانتونو له ارزونې وروسته ویلي دغلته خلکو ټولنیز واټن او سپارښتنې ښې عملي کړي او د بریتانویانو دا کار یې ستایلی. بریتانیا د کورونا ویروس له اړخه د اروپا د ډیرو متضررو هیوادونو په ډله کې ده. دغلته شاوخوا 4200 کسان دغې ناروغۍ مړه کړي دي. د کورونا نوې پیښې بیا تر ډیره په امریکا، برازیل او هند کې زیاتوالی ښیي. تر پرون ناوخته امریکا کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 2,800,000 شوی وو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول افغان لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. د ایران په نتنز اټومي تاساتو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړی رامنځته کړی. د ایران ایرنا خبری اژانس د دې هیواد اټومي ادارې د ویان په حواله پر نوویل هغه اور لګیدنه چې رامنځته شوې اورانی زیاتې وي. ایران د غرض ویلې د فارس خلیج د ساحلي کرخې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو د مشر په حواله رویټرز خبری اژانس ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړی او ویلي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترنګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي او پر څو ځایونو بمباري وکړه. د خبرونې دوهمه نیمه کیو او اوسم د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام واوري پام وکړئ د انصاف په لټه کې پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه په سیور شپون یو هغه په سیور شم دي کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت د پچغان له درې نه د ملنګ په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې لسم مودې راهیسې د نامنیو له امله له خپلو سیمو نه کابل ته کډه شوي او په بېلابېلو ناحیو کې ځای پر ځای شوي دي. دی وایي د ګڼو بې ځای شو کورنیو په استازیتوب خبرې کوي او په دې موده کې د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له ویاند ښاغلي عبدالباسط انصاري سره هم شریکه کړې ده. وز به ملنګ خپل ستونزه په تفصیل سره ووایي.
نوم یې ملنګ دی، د کاپیسا ولایت ما او د نشه ولسوالي د پچغان اوسیدونکی مهاجرم. داخلي بې ځای شوګانو نه دلیل د بې ځای شوې خو هلته منطقه کې جنګ و دولت و طالب جنګ منځ کې مونږ ټول مهاجر شلو، بېچاره بې ځای شلو، راغلو مختلف ساحو ته لاړلو، کابل ته راغلو، کاپیسا مرکز ته راغلو او پروان کې شته زمونږ مهاجرین. او دلته چې راغلو خو ځای او څو مودې یو دوه درې ځلې نیچار مونږ سره کومک وکړو. دا چې قرنطین دغه او مسله قرنطین او قرنطین بازی شو، نور دغه کومکونه مونږ نه قطع شو. او کله چې وکیلانو ته مراجعه کړو، وکیلانو هم زمونږ بحثاتونه کړو، نایې ته لاړلو، نایې ویلې چې مونږ وکیلانو ته دا دنده سپارېد، هېڅوک مونږ هم ونه خوړه. مونږ مهاجرین ومې ویلې چې او زه یې کارتنو کې ډېر دی، او زه یې حش کې شانزه کې نه کې او زینو کې او لاسو کې او لاسو کې دلته زمونږ مهاجرین ډېر دي.
ستاسو مقصد په بیوزلو کورنیو د لسو لسو وچو ډوډۍ ویشل دي؟
دغه کورونا مرض چې راغی، دغه قرنطینو کومک کې مونږ ټول بې برخه پاتې شو یاستو، هېڅوک زمونږ غمه ونه خوړه. او هر چېرته چې مو زه به هغه پنځه ویشت ځلې ما 119 ته زنګ وهلی چې د یو مرجع مونږ ته معرفي کړه، دغسې مشکلات لرو چې نه لرو چې وی خورو. دا ټول دنیا کومکونه راغله، خلکو ته توضیح شو، مونږ ته څوک چې نه راکوي، چې هر چېرته زمونږ ته
تاسو دغه ستونزه په هیواد کې دننه د بې ځای شو کورنیو لسارونکو مسؤلینو سره شریکه کړې ده؟
مونږ ریاست مهاجرین ته لاړو، بېخي مونږ ته اجازه ورنه کړه چې خپل لیست ورکړو، او ټول مونږ په پیژني چې دغه منطقه دغه خلک د کوم ځای نه بې ځای شوي دي، هماغه هلته لیست شته. هلته یې مونږ ته وخت ورنه کړ، وایي قرنطین دی، هاخوا مونږ ولاړ یاستو، هاخوا توضیع لري، خلکو ته کومک کوي، چا ته کومک کوي چې د وکیل خپلوانی او قومداره چې سبا ورته رای ورکړي، مونږ خو بې ځای شوی یاستو، مونږ ته رئیس څوک داسې هغه نه کوي. او لاړلو تمادم ونیوه رئیس د مهاجرینو، وزیر صاحب د مهاجرینو سره، هغې مونږ ته وویلې چې فلانه ورځ راشي تاسو ټول نمایندګان د وزارت ته، چې هماغه ورځ مونږ لاړ لو سل زلیم زنګ وام زمون کوشش جواب ورنکه، مونږه دروازه کې پرې نه خوځلو. موږ چیرته لاړ شو؟ د مونږ اصلي مرجی هم د وزارت مهاجرین دی او ریاست مهاجرین کوټه څنګه کې دی، دلته مونږه همیشه مراجعه کول یونیسار په وخت کې. اوس نو هغه مونږ ته جواب ورکړ، بېخي یعنی خلاصه داسې درته ووایم چې څوک چې د وکیل خپلوان نه وي، د وکیل ګزار خپلوان نه وي، نایې سره لاس نه وي، نور د داسې حق دار ته څوک حق نه ورکوي. بې ځای شوی مونږ یاستو، کور نه لرو، ټول کورونه هم په کرایه دي. دغه سیال مونږ باندې زمونږ هم هېڅوک، تاسو نه خواهش کوو چې زمونږ دغه عرض و داد ریاست مهاجرین وزیر صاحب مهاجرین ته ووایا چې دغه سړی د څو ځلې تا ته مراجعه کړی او ګپ دې ورکړې ورته، د سره زمونږ عریضه یې وانه. ټول راټول شو درې سوه کسه، یعنی بې ځای شوی داسې خلک دي چې د شپې او سبا ډوډۍ ته حیران. اوس له درې سوه کسه فامیل بېخي، یعنی وضع مشکلات یې ډېر خراب دی. لیست یې هم را سره شته، او ما څو ځلې دا بعضې ځای چې تللی یم، دا لیست مې وړی، زما لیست یې اخیستی نه دی.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له ویاند ښاغلي عبدالباسط انصاري سره هم شریکه کړې ده.
د بې داسي او زمونږ افغانانو په حق له تاسو ته باید وایم چې مونږ اوس کومکونه چې د کډوالو چارو وزارت او د ځینې مرستندوی مؤسسات له خوا نه توضیح کېږي، اوس د ولایاتو په سطحه شروع شوي دي. مونږ هم امیدوار یو چې په کابل کې مطابق د یو پلان ترتیب کړی ده، کډوالو چارو وزارت په نامه د پلان ملي بېجا شدای داخلي، د هغې د سوري لاندې مونږ کومکونه توضیح کوو، او امیدوار یو چې د دغه ولایاتو نه هم مونږ فارغ شو او وکولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو چې بیرته په کابل کې دغه لړۍ پیل کړو. او ځینې مرستندوی مؤسسات چې هغوی هم کله چې کومکونه ترسره کوي، د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې کومکونه ترسره کوي، او کډوالو چارو وزارت هم مطمئن ده چې د کمیټې حالت استقرار له خوا نه کله چې دا کومکونه په ولایت باندې انتقال کیږي، په کابل کې هم دغه کمیټه موجود ده، او کله چې دا پروسه شروع شي په کابل کې نو شفاف توګه دا کومکونه توضیح کیږي. نو مونږ هم منتظر یو چې دغه کومکونه اوس په ولایت کې جریان لري، هلته دغه برنامه پای ته ورسیږي، او بیا وروسته په کابل کې دغه برنامه شروع کیږي. د محترم جمهور رئیس له خوا نه دغه کمیټه ترتیب شوی په نامه د کمیټې مبارزه با کرونا، دا مسولیت درلود چې د کابل ښاروالۍ او د کابل محترم ولایت په دغه کمیټه کې هغوی شتون درلود، او د هغوی د نظارت لاندې دغه پروسه
فایل شو او بیا ورسته پای ته ورسیده. د دې کډوالو چاره وزارت مسولیت نه و، ځکه مونږ کله چې د بیزاسیو کسان یادېږي او خبرې کیږي د بیزاسیو کسان، دلته بیا کډوالو چاره وزارت مسولیت لري چې د دغه پالیسی د سور لاندې خپل فعالیت پیل کړي او د شفافیت په توګه او د شفاف په توګه دغه پروسه پای ته ورسیږي. ځکه مونږ اوس په ولایاتو کې دغه پروسه پیل کړې ده او په ځینو ولایاتو کې جریان لري عملا، اوس ان شاء الله په سکال کې په کابل کې هم پیل کیږي او کم مرستندوی مؤسسې کچیر دوی حاضر کیږي چې په کابل کې د بیداسیو کسانو ته مونږ وسلوي کمپونه لرو، هغه حاضر کیږي چې دوی ته کومکونه ورسوي. نو مونږ هم تاکید مو دادې چې د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې باید هغه کومکونه ترسره کړي، ځکه مونږ خپ په هیګو پدې چې کم کورنۍ مستحق ده او کوم کم کې سونه کورنۍ وسیږي، باید د شفافیت مسله په دقت کې ونیول شي او تاکید مو دادې چې کله چې په ولایاتو په سطح باندې دا پروسه پای ته ورسیږي نو مطمئن شو په کابل کې دا پروسه پیل کیږي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د پچاغان له درینا د ملنګ په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی و چې د قرنتی په موده کې له دوی سره هیڅ مرسته و نه شوه، او قاغلی عبدالباسط انصاری وویل چې په دې حق له پلانونه ترتیب شوی او په هیواد کې به له ټولو بېوزلو کورنیو سره لازم مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله مې چې یو بل خبرونه هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم دوستانو په دې خبرونه کې هم د تلپاتیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په خپل ورکو دوستانو په سیګرځي خو په سر کې به یو دوا پیغام د غوړیدونکو څخه هم راوخلو چې دوی په خپل سیمو کې ځینې کسان چې خپل کورونه څخه ورکتي لري دي دوی مونډلې او نشانې راټوي نو که تاسو هم په خپل کوم ورک عزیز په سیګرځي قلم او کاغذ واخلی د دغه دوستانو پیغامونه واوري د ټلیفون شمیرې د سرول کې کیدای سي تاسو ورک په همدې کې پیدا سي نور خبرې نه وژ دوه مو ورزو تاسو پیغامونه ته
یا پر محمد صاحب نن تر کې اندر غلاګه د نن دوله د واشي روته د سنول ده دا د پیغام د څو څه مې کې د داوود په نامه باندې او کاسو وسی د تقریبا د شل کال خامه کې د بیره غره ده یو نو چې تیر نه او نام دغه سیمه دی اصل کې پارتي وايي د دې په باندې صبر کې او د دې په وايي نو څه کوڅه موږ سره د پټه غوښتنې څخه جوړه کړي د 10000 مری په کې وايي چې د ایرات ولایت د شندان ولسوالۍ د بیکار د کلیو ما نو که دا اوس په سیا هر مسلمان د دې د دې مسلمانانو همدردي لکه چې د زماره د خپل پټه غوښتنې باندې کوم چې کوار شي د سرناس نو ما دا چې ویل چې د ځنګ د ځنا شمیره د خپل شمیره مې ده چې دا تمام تاسو څخه د کیټ لیول باندې واورې زماره د خپل شمیره د 0001 یو څلور دوا ات یو نه د خپل شمیره د ګرګا تکرارو مې 0001 یو څلور دوا ات یو نه
زه د روزګان د ولایت د ګزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم میاش مخکې یو محترم ورور و چې موږ یې سپینځلې کار دی دا نور کار کوي چې ورک دی چې څړی دی او وردا چې لږې د مخ سپین مې د غاښونو مې کچې د په حق له دی معلومات غواړي نو په دغه شمیره دی ماته زنګ وي 0 اویا 15 او 3 15 او 2 اتیا 15 ازادي راډیو څخه هیڅ نه کوم چې د زما شمیره وا هغه ګران محترم ورور ته ورور دی او دی وایي چې زه په فون نه سره دا سپینځلې کړې وته
دوستانو سم ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره او روچی تاسو په خپل ورکو عزیزانو په سیګرځي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او نیک هیلې دی ومنه. زموږ یو ما یو د اکا زوی ورک شوی دی چې نوم یې عبیدالله جان دی. تقریبا درې میاشتې تر مخه د کوټه وتلی دی. د راندل اکا زوی دی د ګریشت ولسوالۍ څخه نظر اک شوی دی. ژر کالی په تندې سپینه رخچینه پر سر ده. تقریبا 19 کاله عمر لري. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمارو باندې تماس ونیسي چې 0 5 3 1 0 0 5 3 1 دا یو شماره. او بل شماره دا 0 8 5 5 9 1 2 2 3 3. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا د یو چا ما سره مزدوري یا د یو طالبانو سره یا د عسکرو سره که موږ ته په دغو شمارو معلومات راکړي د پاره کړه موږ ته معلومات راکړي خامخا یو څه جایزه ورکوو. والسلام.
بلې السلام علیکم. زه ملا مشک خوند یم د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو د اکا زوی دی نظر علي نومېږي چې مشوره اجدار دی. تقریبا یوه میاشت کېږي د خپله کوره نه درکه دی که په اړه هر څوک معلومات لري دی په خپله دا زما غږ اوري په دغه شماره کې زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 0 0 4 9. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 5 0 0 4 9. مننه.
السلام علیکم. زه شیر محمد د هلمند ولایت ماتکیر درس څخه مې زنګ ته وهلی دی. ما یو خوریی دی د اکرام الله په نامه دی. داسې یو 300 کالو کدرې کې دی. دا یو 10 میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. چا ته پته معلومه وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 5 2 3 8 5. نو را بیا تکرار 0 5 2 3 8 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر عزیز ټول ګرونه کاران سلام او احترامات ونی کوم. زه د هلمند ولایت څخه د حدیمت د پیغام تاسو ته ژمه. زما د کازی د غنین میږي شپږو کار کې چې ورک دی. نو زه هیله کوم چې د زبیر عزیز ته چې زما پیغام نشر کې نو په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي هر ځای کې کله خپل زما آواز اوري.
دا پیغام دغه دی دلته ودانه دی الحمدلله نومېږي ورک شوی دی په شارع کې. او هر څوک چې په اړه معلومات لري زما دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 5 0 4 5 3 2. مننه.
السلام علیکم. زابیر اجیت سرکو کو اویدو کو سلام نه و ام عبد القادر هم د کندهار ولایت ته حزما یو ورور دی راته د کار چې صورت دی د بشیر احمد د بشیر په نامه دی. تقریبا دا د لسپان سکلو دی نو چې ورکسل دی هر ورور کو پیدا کړی دا چې مې نه کاته ځوان دی دا چې دا ساده مشکل لري کارت په داکړې په داسې نورو ځدانګا وي چې پر آیا پټول وي ګوري یو څه لښپورې مننه وزادي راځي.
بلې السلام علیکم. زه محمد نسیم ما چم د نادلی ولو سالینه. ما ورور رکتی تقریبا سلور کال کې شو رکتی او هر مسلمان ها ورور چې معلوم دی ما ته چې پتا غلم بار څنګه وي چې پر وې چې پر دوا یو څلور او یا اته پنځوس شمېره بل بیا وایم 0 5 0 2 یو څلور او یا اته پنځوس. تاسو ته راټیه ته ډېره مننه. خدای په امان.
بلې السلام علیکم زه د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کښه یم دا دې راډیو ټول کارکونکو له دوه سمانونو په زموږ پیغامونه نن شړي ځنه چې په لاره خبرې کوم نه دی اکان ته ورسته څو کال کې د روزګان د چرچنو ولسوالۍ څخه په ګار مسلمان ورو ته د تبې زموږ سره د ټلیفون پر دوه وو شمه یو اړیکه ونیسې چې پر وو چې پر پته نه وو اته یو یو وا چې ټلیفون شمه یو د ریټ کراو چې په اړیا اته څو نایا اته څو یو ولس او دوا
قسمت الله زادران خبرې کوم دی پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه زما یو کاکا دوی د تاج محمد په نامه باندې چې اتلس کال عمر لري دوه کال کیږي چې د کور تخنه درکه شوی دی د ایران په خوا باندې تللی وای نو کچا ته په اړه باندې معلومات یې نه سمونه نه مخه دې مون سره په د شمیره باندې اړیکه ورسی ټلیفون شمیره مو داسې پر واویا یو دې 15 واویا سالور ټلیفون شمیره یو ځل بیا وای ما 0 درې یو سالور تیزو سالور نیدش میرا باندې د موږ سره اړیکه ونی چې خپل جایزه تر لاسه کړی
نو یو کلیوال دی چې د شاولی په نامه دی بلورو میرزا خان دی د اجرامه په تاسو دی دی واو تا کې دی چې کور څخه وتلې دی نه درا کړی کوم یا دی زغ او یا بل ګری زغ او دی مهرباني دې مخې په دې رشماره مستصره اړیکه ونی دی 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 المن ولایت نه دی ول سوالي چې پروسه وتلور تلوي اسنه سو دروځي اسوا سو نه ویش شماره یو ځل بیا تکراروم پروته وتلور تلویش نه سو دروځي اسوا سو نه ویش او بل افغان دې سیم شماره ده چې پروته ودرې یو سل او پنځوس نه سو شپږ دېش السلام علیکم
زه به دې مته چې لمن څخه دا پیغام سره استفیر دم زما دا کاز یو غننه می چې په روکار کې چې ورک دی ار مسلمان ور کې پاړه معلومات لري ما ته به دا شمیره څنګه وي او خو شې دې تر لاسه کې وکاله چې پر وکاله کې چورک دې نو مور فلارې دا وای چې پیدا شي دې چې په دې په اړه معلومات راکړي باندې چې شمیره ته څنګه ورسې ده دې دوا چلور دې یو یو دې ته بیا څه یو څه سلام علیکم ما دا پیغام دې څنګه دې
منځله ته نادالي ولې سالې چې هغه کې مولا ده نو هیڅ اقتصادي شهرانه دې چې موږ ته څه 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 څه
وسلم الله تعالى عليه وسلم عليه وعليه مولانا نبي عام نشرك دورة فاجدانه ورزقنا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرت اللہ مخلص دلمن ولایت صفدر سره پاړی کې مزمای او د احمد زی ورک دی عبرت نام دی د سورج کی چې نظر کې دی چې کې پاړ معلومات لرو دی یا اور معلوم ماته په دغه شمیره جنگ وو سفر واته یو نیو څلو څلو شپانه بل شمیره د سفر وو سفر سفر دروش په تنو نه سفر درې
بل شمیره د سفر وو تو شپول نیو یې د شاته نیو سفر اته په شرینې د لاس کې و سلام
سلامونه امنی کې هیلې مې مونږ احتیاج یو کې چیرو غوډړم خوش خوشاله به یازه الله خبره کوم د کندهار ولایت نه د میوند ولسوالۍ څخه ما یو ملګری دی یو کال کېږي د میوند ولسوالۍ کې نه درکسوي دی نه میا چکلا دی کله خپل ما ځغه وري یا بل ورو پاکره معلومات لري ماته چې بدغه شمیره باندې جنگ وې شمیره درته وایم چې پر اویا وویش نه ساوجیش نه چا شمیره ځل بیا چې پر اویا وویش نساوجش ناچا پرداغش مانه د ناصر تماس ونیسی دا به ډیره مهرباني وي.
السلام علیکم. اول تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. دا مو پیغام دی چې زموږ یو اکا 22 کاله مخکې ورک شوی دی د محمد صادق په نامه باندې. نو کدی په خپل ما ځغاوري او ک بل څوک تر پاړه باندې معلومات پر دغه شماره د مشوره تماس ونی چې پر اویا ته دیش پښتن زو ساته ساو شپږ شماره بیا یې واری وایم چې پر اویا ته دیش پښتن زو ساته ساو شپږ د ازادي راډیو څخه ډیره ډیره مننه کوم چې زموږ پیغام نشته.
السلام علیکم. زه فرید نوم چار
بلے السلام علیکم. دا آزادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم په دې خلک چې ترکلوک او خوش خوشاله وي او د صحت چمې ډېر د پټن وي. زه محمد غوثم محمد غوث ارمانیم له نادالیس مې اړیکه نیولې ده وروره او زما یو ګران ملګری دی تقریبا د درې میاشتې کې چې نظر کړی یې سندان میز تور بوتونه په پښتني او سپین کالي اغوستي دي سپینه ساده رښتینې پښتو ده. نو هر مسلمان ورته کې په دې اړه معلومات ما ته په دغه نمبر زنګ راټولوي چې پر وځي پر 3 سپر سلور سپاش سلور دا د سیم نمبر دی او بل سلام نمبر چې پر و سلور نه سلور سپاش سلور 3 سلور دا د دې راګو څخه نه داخله ده چې ما پیغام نشم کې وسلام الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی غیزم د تیم د بلوچستان کوټ بلوچستان کوټی خانوزی خبره کوم. دا پیغام سره کډوم د ازادي رادیو او ټول منوال ته کزما आवाज ارغه څو کاوی کده لری کده بل ارغه څو کزما आवाज اوري هغه ته زه دا پیغام کاتوم. زمز کم یو ورکو عزیز کم دی د غنی جان په نامه دی د جمع خانه کازو دی تقریبا لس کال کی زه د کورونا د لکه دی کور مور پلار کورونه ډیر زیاته په خپګان ده. نو کار مسلمان ورو د پاک معلومات لري یا غنی جان په خپل ځما आवाज اوري سجمخانه کازو دی په نامه دی بزوینه لري وروره خپل شنید د لاس کی کار چاته معلوماتي وروره پر دا لمبه دی ټلیفون راو کی پاتو خلک ته څنګهول نه کی شو معلوم نه بیا ټلیفون بار بار کی هغه څوک ټلیفون او کی د غنی پاک معلومات لري زما ټلیفون لمبر کم دی هغه توایم 0 درې یو شپږ اته 0 یو 0 0 یو و ازادي رادیو زنده‌باد و سلام په احترام د پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. زما ملګری د شاهزاده په نامه چورک دی ادرې کال کېږي کار ورته چې دې بیا لیدلې یا په خبرې زما دا پیغام دی واوري او په دغه شمیره جوړ کې ونیسي سپارا بیا درې سو اتاتیا وسو شپېته شپږ بیا ځلې شمیره تکراروم سپار و سپار درې اتات و ش شپار سپار شپار و سلام
کور مودن وروره چې مشتمو پیغام راستولې په دې هیله چې ستاسي او هم د ټولو اوریدونکو چې خپل د کورنۍ په غړو پسې ګرځي او دوستانه ځینې ورکتي یو معلومات پیدا سي او وکولای سو د هم د خبرونه لاله د همکاري وکړای سو چې په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړو او ستاسو راکزیز پیدا کو نو تر د خپل په منې د مخه د طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره مرسته او همکاری کوي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ